سلام ستړي مشي د شپې 9 بجې دی تاسو مخکې د ازادي رادیو نوري د خبري خبرونه کې مو ظفر دسیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان پخانی ولسمشر حمید کرزی د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستانی پوځیانو توغندیز بریدونه غندلې دي. غالي کرزی نن پر خپل ټویټر لیکلی د برید د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري ښکاره تیری او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. غالي کرزی په دې ټویټ کې له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او د افراطیت پالنې پر ځای د افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. تر دې مخکې د جولای په 15مه یو وریفای شوی ټویټر اکاونټ چې دا کوي د پاکستان د دفاع او امنیت خبرونه خبروي ویلي و چې د پاکستان د پاوز د پاکستان پوز د افغانستان پولی د سیرما د ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړی دي. په ټویټ کې راغلی دي په دې بریدونه کې د پاکستانی طالبانو یا چی ټی پی هغه مرکزونه هم په نښه شوې دي چې د پاکستان پر ضد ترهګریز بریدونه پلان کول. په ټویټ کې زیاته شوې چې د عملیات پای ته رسیدلی او چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو هم ورته راپورونه ورکړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسه د برمله پر ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د کوم برید پخلی نه دی کړی. پاکستاني پوز هم په دې اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. تیر کال په اپریل میاشت کې هم پاکستاني هوایی ځواکونو په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر کمپ بمباري کړې وه چې مرګ ژوبلې هم اړولې وه. افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه مهال د برید غندلی وه. د امریکا د استازو جرګې یو شمېر غړو د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د دوو ګوندونو په یو ګډ پریکړه لیک کې کانګرس ته وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخواني امریکایي پوځي جیسن کرو او د استازو جرګې غړي نن پر خپل ویبپاڼې لیکلي دي چې دا پریکړه لیک د افغانانو په ځانګړې توګه د هغو د ملاتړ لپاره دی چې د امریکا له ماموریت سره یې مرسته کړې ده. د نوموړي په خبره په پریکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانو نجونو او ښځو د غرض قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو لپاره هم سړل هم شامل دي. دغه پریکړه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅوي چې له خپلو متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقص مخنیوي ته اوږدمهاله تګلاره جوړه او د طالبانو سره حساب کتاب وکړي. طالبانو واک ته له ستنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو له زده کړو منع کړي دي. ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنۍ او نړیوالو موسسو کې له کار کولو راګرځولي او تازه یې د ښځو 1200 سینګارتونونه هم تړلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی له ځینو هیوادونو سره مرستې به په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو د تړونو د پای ته رسېدو هغه تشه ډک نه کړي چې تیر کال په خوندي توګه له دې لارې د لیک اجازه یې درلوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن د جولای 8مه د خبرداری ورکړی دی. ګوتریش دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سان پیټرزبورګ کې د افریقایي هیوادونو په سرمنشي کې ژمنه وکړه چې د روسیې د وړیا غلو لیک به د اوکراین د غلو ځای ونیسي. مسکو تیرونه د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسپیک شو او تمدید نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي روسیې تر اوسه د غلطا د غلو شپږ ویشت زیرمې تونونه په نښه کړي دي او لسګونه تونه غلۍ له منځه وړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د دنپرو ښار ته تللی. هغه ښار چې څو ورځې وړاندې روسي پوځیانو پرې هوایي بریدونه کړي دي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونو تېره شپه پر اوکراین تازه بریدونه کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله او زیان اړولی دي. زلنسکی پر خپل ټلګرام لیکلی دی چې نن پنجشنبه یې خپله کاري ورځ په دنپرو کې بلې کړې ده. هغه له پوځي چارواکو سره خبرو کې د هوایي مدافعي سیستم پر ښې استفادې او د اوکراین ځواکونو ته د تجهیزاتو پر ورکړې خبرې کړې دي. پر اوکراین د روسیې نه موجر غل د 2022 کال په فبروري کې پایل او له هم دوام لري. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. د افغان خزونجونو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي د افغان خزو د ځپلو پایله به بوګنوونکي. په دې اړه چې د میرمنې نور څه ویلي دي دا به درته په راپور کې وایو. د ممتاز محلي راډیو بنسټګر او د امتیاز خوند امین الله عالمي د طالبانو لخوا په فاریاب کې نیول شوی دی. دا چې د نیولو علت یې څه دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې د ډېرې ګرمۍ له امله ډېری زده کوونکي په موسمي ناروغۍ وخته شوي دي او په ټولګیو کې زوف کوي. د چې هلاري ته دی او هم درنګ په کوم ولایتونو کې دغه ډول پیښه رامنځته شوې په اړه به هم درته راپور ولرو. نورستان د به هم ورشو چې هلته ځینې کډوال خپل کورونه تستن شوې دي.
یو شپه ته زر اته سو روپۍ راکړې مونږ ته، دا مونږ ته ډېر کفایت کوي. ان شاء الله په دې کې به چې قرضدارانو هغه به دغه کوم او څه بعضې نور خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد زمونږ اړتیا پوره کېږي ان شاء الله.
ستاسې پیغامونه به په وروستیو کې راواخلو. ملتیا غواړم
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړې استازي نامري وایي د افغان ښځو د ځپلو پایلې به بوږنوونکې وي. نوموړي په متحده عرب اماراتو کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان او د ځینو هیوادونو له استازو سره په خبرو کې په افغان ښځو لګول شوي بندیزونو ته به اشاره ویلي دي چې په نورو اسلامي هیوادونو کې باید ښځو پر ضد تګلارې یادې نشي. رینامري همداشان غوښتنه کړې ده چې نړۍ دې د افغان ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي. تفصیل په دې راپور کې
د افغان ښځونجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری د ځینو هیوادونو له استازو سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو د ځپلو پایله بوګنوونکې بللې ده. نوموړي د جولای پر 28مه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په متحده عرب اماراتو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان تر څنګ د البانیا، بنګلاديش، مراکش، سعودي عربستان او تونس له استازو سره د ښځو د حقونو او په اقتصادي پرمختګ او ثبات کې د هغوی پر وړاندې هیله بښونکې خبرې کړې دي. اغلی میری لیکلی دی چې یادو استازو ورته ویلي دي چې ښځو حقونه په اسلام کې خوندي ځای لري او د اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره یې ونډه مهمه ده. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي له نړۍ غوښتي چې د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي او خپل یې هم ژمنه کړې چې په ګډه به د ډیپلوماتیکو هڅو له لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. رینا میری د افغان ښځو ځپلو ته په اشاره ویلي دي چې دا ډول تګلارې باید په نورو اسلامي هیوادونو کې عادي نه شي. خو افغان نجونې او میرمنې بیا وایي ورځ تر بلې د دوی ستونزې په کور دننه او نړیواله سطح نه مهمې کیږي او په همره جدیت چې دا مسایل باید مطرح او حل شي هڅې نه کیږي. د یو دولتي پوهنتون محصله لیما چې د طالبانو له بندیز وروسته یې زده کړې په نیمایي کې پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل چې په کور دننه او بهر باید په افغان ښځو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په خاطر همغږي هڅې وشي.
اوس نو هیچا ته دا توپیر نه کوي چې انجونې ښوونځي ته ځي یا نه، او دا توپیر چاته نه کوي چې هغه ښځو چې خپلو کورونو ته نفقه راوړله د خپلو کورونو ګټیالۍ وي دندې ترسره کولې، اوس دندې لري که نه. ځکه اوس دا موضوع خاموشه شوې ده. مونږ نه یوازې په هیواد کې دننه له خپلو پلرونو، له خپلو ورونو، بلکې له ټولو هغو مهمو اشخاصو چې په نوره نړۍ کې دي، مونږ غواړو چې دوی مونږ ته لاس راکړي، له مونږ سره نن ورځ ودرېږي او زموږ حقونه وغواړي. اسلامي هیوادونه په دې کې ډېر مهم رول او مهم نقش لري.
یو بل افغان محصله وګمه هم وایي د دې پر ځای چې په افغانستان کې په ښځو بندیزونه کم او ختم شي، وخت په وخت نوي بندیزونه لګول کیږي چې نړۍ باید د مخنیوي لپاره لاس په کار شي.
په افغانستان کې رښتیا هم هر ورځ په ښځو یو نوی بندیز لګیږي، او دا چې دا بندیزونه کم شي یا هم له منځه ولاړ شي، تر اوسه یا تر دې مهاله داسې هیڅ کوم اقدام نه دی شوی. نړۍ باید هغه څه وکړي چې افغان ښځو ته د کار او زده کړې زمینه برابره شي. یوازې په څرګندونو او په الفاظو هیڅ څه نه کیږي، دوی باید عملا د افغان ښځو لپاره یو څه وکړي.
د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا استازي داسې مهال د اسلامي همکارۍ د سازمان او ځینو نورو هیوادونو له استازو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې کوي چې تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ د سازمان په ګډون ګڼو هیوادونو د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت کړی و چې په ښځو یې لګولي دي او دا بندیزونه یې له اسلام سره په ټکر کې بللي وو. د دې تر څنګ د اسلامي هیوادونو استازو او دیني عالمانو هم افغانستان ته په سفر کې له طالبانو غوښتي وو چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې مهاله په دې برخه کې خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د اساس جرګي او شمیره جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو غړو د افغانستان د خلکو په ځنګل ډول د میرمنو د ملاتړ په هدف د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړه لیک وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخوانی امریکایي پوځي او د اساس جرګي جمهوریت غوښتونکو غړي د چهارشنبه په ورځ پر خپلې ویبپاڼې لیکلي دا د دوو ګوندونو یو ګډ پریکړه لیک دی چې د افغانانو نه ملاتړ پکې څرګند شوی. تفصیل د خطر پردیس په دې راپور کې
د امریکا د اساسو جرګې او شمیر غړو په یو ګډ پریکړه لیک کې د جو بایدن له ادارې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو له نقض سره د مقابلې لپاره یو جامع ستراتیژي برابره کړي. د امریکا د اساسو جرګې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتو استازو په دغه ګډ پریکړه لیک کې په افغانستان کې د ښځو ضد د طالبانو وروستیو کړنو ته اشاره کړې او د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د اساسو جرګې او جمهوري غوښتونکو غړي جوسین کرو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼه لیکلي په دې پریکړه لیک کې د طالبانو حکومت خو د افغان جنو او خوځو او د غراز قومي او مذهبي اقلیتونو د زورولو څېړل هم شامل دي. طالبانو تل په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د زورولو په تړاو ورته ادعاوې رد کړې دي. د استاذ جرګې د جمهوریت غوښتونکو غړي جوسین کرو په وینا د بریکړه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت حسوي چې له خپل متحدانو سره په ګډه د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقض د مخنیوي ته وګدمهاله تګلارې جوړ او طالبانو سره حساب کتاب وکړي. ورو ویل چې طالبانو د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو همجونو په وړاندې ظالمانه سرغړونې کړې او باید حساب ورسره وشي. امریکا په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه. موږ اخلاقي دنده لرو چې د خپل ملګرو ملاتړ وکړو چې اوس د طالبانو د تاوتریخوالي هدف دي. له دې پریکړه لیک سره زما جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات همکاران موافق دي. د طالبانو حکومت به د بشري حقوقو په برخه کې د سرغړونو په تړاو د ورکړل شوی او راپورونو خلاف تل خپل ننګ کړي او ویلي دي چې د بشري حقوقو په تړاو د نړیوالو خبري یوازې پروپاګاندا ده. د استاذ جرګې بل ډیموکرات غړی والتز وای چې زمونږ له وټلو ورسته طالبانو د تیر په تیر مذهبي او توکمیزو لوګکوي په وړاندې بیا عدالتي د خزو اونجونو د اساسي حقوقو شاتک په شمول خپل خورا ظالمانه چلن ته مخه کړي. زه ویړم چې په دې پریکړه لیک کې خپل همکارانو سره یو ځای يم چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر طالبان جواب ويون کې و بولم. خزینه فعال سپوږمۍ اوریا به د امریکا د استاذ جرګې د غړو دغه سرګندونو ته اشاره سره وای چې امریکا باید په طالبانو فشارونه زیات کړي.
امریکا تر څو چې د خزو حقوقو نا تامین شوی نه ده پر رسمیت هم و نه پیژندل شي. طالبانو دوه کاله شو چې خزو او جنو په کور کې بندي کړی ده او امریکا او نورو سازمانونو باید عملی ګامونه پورته کړي.
پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکو عزیز معارج به د امریکا د استاذ جرګي د څرګندونی پر طالبانو د فشار په معنی بولی.
اوس وخت کې دغه د سلام مجلس داسې خبرې اترې کوي یا د نمندګارو مجلس او پریکړه کوي یا چارواکي د امریکا غا کې دا ټول هغه لوبه ده چې په طالبانو غوړي فشار اوړي. ځکه په دې وختو کې ناس شروع شوی فارمټ د مسکو جدا ناسته په دوه کې طالبان امریکایان سره کینی.
د طالبانو حکومت مین زبی الله مجاهد امریکا کانګرس د غړو دغه څرګندونو په تړاو د ازادي لړۍ پښتنې جواب نکړي خو ل دی وړاندې ویلي چې دوی په افغانستان کې د خزو په شمول د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو پر وړاندې ټینګ کړی دي. خو د طالبانو لوبیا واکمنۍ ورستن جون لشبګم ټولګي څخه پورته لزده کړم نه شوی. خزې د ملګرو ملتونو په ګډون کورونې او نړیوالو موسسو کې لکار را ګرځول شوی او تازه د خزو په سلګونو سنگارتونونه هم تړلې دي.
د ممتاز محلي رادیو بنسټګر او د امتیاز خوند امین الله عالمی د طالبانو لخوا په فاریاب کې نیول شوې دي. د طالبانو د خبریالانو مرکز د چهارشنبه په ورځ په ویلمی کې ویلي خغلی عالمی د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې نیول شوې دي. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او په دغه ولایت کې ځینې سرچینې وایي د خغلی عالمی نیول د هغه پر رسنیز کار پورې اړه نه لري، بلکې هغه په یوې جنایي قضیه کې نیول شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د ممتاز محلي رادیو بنسټګر او د امتیاز خاوند امین الله عالمی 15 ورځې وړاندې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې د طالبانو لخوا نیول شوای دی. که څه هم په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست او په دې ولایت کې ځینو سرچینو د پنځم ورځ ازادي رادیو ته د خاغلی عالمی نیول کېدل تایید او ادعا وکړه چې د نوموړي د نیول کېدو لامل د هغه رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري. خو د افغانستان د خبريالانو مرکز په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي که د خاغلی عالمی د نیول عمل رسنیز هم نوی باید قانون لاری قضیه تر رسیدنه وشی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځم پورس په یو اعلامیه کې ویلی د اندېښنې په څرګندولو سره به د ممتاز محلي رادیو د امتیاز خاوان ښاغلی عالمی قضیه څیړو او د محلي مسؤلینو څخه غواړو که د عالمی نیول شخصي اړخ ولري نو د قانوني لارې د ورته رسېدنه وکړي او ډاډ دی ور چې د رادیو کاري پروسه به نه زیانمنه کیږي. خو په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس شمسالله محمدي د پنځم پورس ازادي رادیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې امین الله عالمی د جنایي قضیې په تړاو نیول شوی دی او دوسیه محکمې ته سپارل شوی ده. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو ټولنې ازادي رادیو ته وویل چې د ښاغلي عالمی د نیولو په اړه د دوی د بنسټ لخوا څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي ازادي رادیو ته وویل
مسولین
موږ د خغل عالمی قضیه تعقیبو. ظاهرا موږ ته د محلي داری مسولین وای چې د هغه د نیولو قضیه شخصي ده او د هغه د رسنیس کار سره اړنه لري. خو په هر صورت هڅه کوو د خپل همکار او هم مسلک د خلاصېدو لپاره هڅه وکړو.
د
افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې ممتاز رادیو شاوخوا لس کاله وړاندې د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د امین الله عالمی لخوا جوړ شوی و چې د تېر جمهوریت په دوره کې ډیری د موسیقي او سرګرمي برنامه خبرولی. خو په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو وروسته مذهبي ترانې او د سلام وطندار رادیو شبکې ځینې برنامه هم خبرولی. د طالبانو لخوا د امین الله عالمی د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ بنسټونه په خبر اوس مهال درې نور خبریالان هم د طالبانو په بند کې دي. طالبان تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د خبریالانو نیول د دوی په مدني یا رسنیز فعالیت هیڅ اړه نه لري، خو د دوی د نیول کېدو او د ځای په اړه نور جزئیات رسنۍ سره نه دي شریک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول د رسنیو د کار پر کیفیت او د رسنیو پر کاري وړتیا منفي اغیز کړی دی. د دغه بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
خبرنگاران شاهد هستیم که موارد بازداشت یا رفتار غیر اصولی از سوی مسئولین
موږ په مرکز ولایتونو کې د یو شمېر خبریالانو د نیولو ناسم چلند شاهدان یو. دا وضعیت د رسنیو د کار په کیفیت او د رسنیو د کار په وړتیا منفي اغېز کوي. که د خبریالانو قضیه رسنیزه موضوع وي، باید د رسنیو د تخطي کمیسیون او که شخصي او جنایي موضوع وي، باید د امنیتي ادارو لخوا ورته رسیدنه وشي.
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو سازمان وار وار له طالبانو غوښتي چې نور خبریالان او مدني فعالان خوشي کړي، خو دا غوښتنه بې ځوابه پاتې شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین جګړې ته تم شوه. دوهرن ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د نه پرو خار ته تللی، هغه خار چې څو ځلې پرې روسي ځواکونه بمباري کړي دي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې روسیې پر اوکراین تازه بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته یې د سر او مال زیان هم اړولی دي. روس ته تر هغې د اوکراین د غلو پر زیرمو تونونو بریدونه ډېر کړي دي چې تېره اونۍ یې له اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه تمدید نه کړه. تفصیل د لودین صاحب په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې نن پنځشنبه یې خپله کاري ورځ په دنیپرو ښار کې پیل کړه. دنیپرو د اوکراین په مرکزی برخه کې پروت هغه ښار دی چې څو ځله پرې روسي پوځیانو هوایي بریدونه کړي دي. زلنسکي لیکلي دغلته یې له سیمه ییزو مسؤلانو سره د اوکراینی ځواکونو پر تجهیز، د هوایي مدافع پر سمې کارونې او د هوایي سپر د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. زلنسکي داسې مهال له کیفه بهر سفر کوي چې روسیې پر اوکراین تیره شپه د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو تازه بریدونه کړي چې ملکیانو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. دغه بریدونه تر ډیره پر اودیسی بندری ښار باندې شوي، چیرته چې د اوکراین د غلودانو زیرمتونونه موقعیت لري. د اودیسی والی اولکی پر نن سهار ویلي چې د تور سمندر له یو اوبتله کالیپر توغندي پر دغه ښار لګیدلی چې یو ساتونکی پکې وژل شوی او د اودیسی بندر ترمینال زیانمن شوی دی. روسیې وروسته تر هغه د اوکراین پر اصلي بندر اودیسی بریدونو ته زور ورکړی چې مسکو تیره اونۍ د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې وه تمدید نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي روسیې تر اوسه دغلته د غلو شپږویشت زیرمتونونه په نښه کړي او لسګونه ټنه غلای له منځه وړې ده. د اوکراین چارواکو ویلي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې دوه ملکیان د دغه هیواد په ختیځو سیمو کې د روسیې په حملو کې وژل شوي دي. هماله د ناتو د سرمنشي مرستيال مرچا جوان ویلی چې روسیا نړیوالو قوانینو او هغو خلکو ته درناوی نه لري چې په ټوله نړۍ کې د اوکراین غلودانو ته سترګې پر لار دي. د جوانا په خبره ناتو تړون له خپل متحدانو سره په تور سمندرګي کې د اوکراین ملاتړ ته تر هغو دوام ورکوي چې اړتیا وي. روسیه بیا ویلي دوی د اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه ځکه تمدید نه کړه چې په خبره یې شرطونه یې نه دي منل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز په ختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې کډوال خپل مینو ته بیرته ستن شوې دي. دوی دغه کډوالو سره د ملګرو ملتونو د لیک کمشنری له خوا نقدي مرستې هم شوې. کومې کورنۍ چې بیرته خپل مینو ته ستنې شوې د هغوی هرې کورنۍ سره یو څه اندازه نقدي پیسې مرستو هم شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو امیرت مسولین وایي په ولایت کې په زرګونه کورنۍ د تیرو جنگونو خپل منځي شخړو په وجه له خپلو مینو کډوالي شوې وي. اوس یو شمیر بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوي، خو په وینا یې چې کډوال او ستانه شوي ټول مرستو ته اړتیا لري او دوی هم د یو این ایچ سی آر په مالي همکارۍ په برګي مټال کامدیش وایګل منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې له سلو زیاتو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. په نورستان کې د یاد امیریت سرپرست مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل
موږ د نورستان ولایت کې یو څو ولسوالیو ته سروې وکړ. سروې نه بعد موږ توضیح کړل یو سل نه کورونا او هغه مهاجرینو چې ډېر ستونزې سره مخامخ وو هغوی ته موږ اوس زره
مرستے
نو الله دې اجر ورکړي دی یونیسیار او امریت مهاجرین ته چې موږ سره کومک وکړو. په ډېر ښه وخت کې دا خارین وختو یو شپږ زره اته سو روپۍ راکړي موږ ته. دا موږ ته ډېر کفایت کوي. ان شاء الله په دې کې به څه قرضدارانو هغه به دغه کوو او څه بعضې نور خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد زموږ اړتیا پوره کېږي انشاءالله.
غلامی رحمان اصلا د منډول ولسوالی وسیدون کې دی. لتیرو سبان د دوه لسیزو څخه په مرکز پارون کې د کډوالې شپې ورځې تیروي. په ترلاسه کړې مرسته خوخته خو هیله ده د چې یو ورځ له کډوالې خلاص شي او خپل سیمې ته لاړ شي. د یو این ایچ سی آر او مهاجرینو امیرت څخه زیات منندویم چې موږ سره وڅل به زره وسو افغانې مرسته وکړه. مو غواړو چې بیرته خپل مینو ته ستانه شو او په خپل کور کلی کې آباد شو. په نورستان کې د تیرو جنگونو نامنیو د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ د ځمکې او په ځنګل او څړځینو پر سر د شته دښمنۍ په وجه په زرګونه کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړ شوي او مرستو ته اړتیا لري. تازه د کامدیش او کشتوس قومونو ترمنځ د روغې جوړې کېدو وروسته د دواړو خو سلګونه کورنۍ خپل زینو ته تللی، خو هلته د سرپنا او نور سانتیا و نشتون سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک ته پانا ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي وایي د ډېرې ګرمې هوا له امله ډېر زده کوونکي په موسمي ناروغۍ اخته شوي او په ټولګیو کې ضعف کوي. دوی وایي که څه هم په وروستیو ورځو کې د ګرمۍ شدت زیات، خو د طالبانو حکومت د تیرو کلونو خلاف چې د کال دا وخت به دوی ته د وړ رخصتي ورکول کېده هیڅ اقدام ونه کړ. که څه هم په ګرمو ولایتونو کې زده کوونکي رخصت دي، خو په سړو ولایتونو کې د زده کوونکو والدینو د خپلو ماشومانو روغتیا ته اندېښمن دي او غواړي چې شمارتی او څو ورځې رخصت ورکړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
اوران بسیار گرم است. در یک سمت 40 نفر میشینیم. خودم هم مریض شدیم.
ارسلان په بلخ ولایت کې د دویم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي د تودې هوا له امله ښوونځی ته تګ او سبق ویل ورته ستونزمن دی. ارسلان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل په دې وضعیت کې نشي کولای سم سبق ووایي.
مو کته
بجی خوانځي ته ځو او په 12 بجو رخصت کیږو. هوا ډیره توده ده. مو خوانځي د څخ لپاره سیهي او بنه لري. سبق سم نه ز سبق سم نه شو زده کولای. زره مو به حاله کیږي. له طالبان وړ چې خوانځي رخصت کړي.
د کابل دی و خونځي و خون کې چې د امنیتي ستونزو له عمله و نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل هر ورځ په خونځي کې د یو شمیر زده کوونکو د ناروغه کېدو شاهد ده.
هوډ ډیره توده ده. اوبه نشته، برېښنا نشته. له لسو تر دولس زده کوونکي مې هره ورځ په زویني کېږي. استفراقونه کوي، اسهال وي، زوف کوي او ډېرې ستونزې لري، هم زده کوونکي او هم ښوونکي.
که هم د طالبان حکومت له اختر وړاندې زده کوونکو او ښوونکو ته یو څو ورځې رخصتي ورکړې وه. خو زده کوونکي او ښوونکي وایي په وروستۍ ورځو کې هوا ډیره توده شوې ده. خو د طالبان حکومت د تیرو کلونو خلاف دا کال د زمري په میاشت کې د اوړي رخصتي ور نه کړه. په ورته وخت کې د څو ویډیوګانې چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قوم ګذار منځني ښوونځي څخه ازادي راډیو ته رسېدلې لیدل کېږي چې یو شمېر کم عمره زده کوونکي د یوې خیمې لاندې زوف کړی او د ښوونځي سولین د خوانځي د وضعیت ته اندېښمن دي.
انتقال موټر پیدا
کړل.
پلاټ ګرد زنګو
پلاټ
ګرمي درته ګرمي ډېر شدید 15 درجه ګرمي د سهار سلرم د اثر دی. په بل څوم کې یو دانو لیدل و.
که څه هم په ګرمو ولایتونو کې زده کوونکي رخصت دي، خو په سړو ولایتونو کې د زده کوونکو والدین د سختې ګرمۍ له امله د خپلو ماشومانو د روغتیا ته اندېښمن دي او غواړي چې دوی ته د څو ورځې رخصتي ورکړل شي. د بلخ ولایت اوسیدونکی عبدالله او ګلرخ ازادي راډیو ته وویل
دا ولې طالبان غوړ نه کې دا ولې نه ګوري دا ماشومان دا خواړه دي ترڅو ته ګرمي باندې طاقت نه کې. مې ماشومان ته په مکتب کې ډېر په زور دي باچې لږ توجه کې په دې کې.
زما خپل ورور دی چې اته کلن ماشوم دی، دویم ټولګي کې درس وایي. تایم د مکتب هم دی له لسو نه تر یوې بجې پورې. ځکه ګرمي سخته زیاته ده. حتی زړه نه ښه کوي چې مکتب ته لاړ شي. ځینې وخت د دې حده کېږي خو ماشومان دي چې خوندماغ کېږي سره د ګرمۍ له وجې. او په دې هیله یاستو چې دولت حداقل یو لس ورځې یا 15 ورځې رخصتي ورکړي.
حڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نظر هم د زده کوونکو او د هغوی د کورنۍ د دغه اندېښنو په اړه واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې به هر ځلې د چارنیما ازموینې وروسته د زمري له لومړۍ تر لسمې رخصتي ورکول کېده، خو سخت کال کې څه هم هوا د تودوخې له امله په نړیواله توګه ګڼې اندېښنې شتون لري، خو بیا هم د طالبانو حکومت د ښوونځي زده کوونکي نه دي رخصت کړي. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې نن پنج شنبه په کابل کې د تودوخې تر ټولو لوړه 15 درجه او په بلخ ولایت کې 44 درجه ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبد الحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. مخکې په هلمند کې و متاجنو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیه په نامه چې دا کوم نشي توکي چې دغه استعمالي د دوه کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي نو دغه بوټي متاجن به نور هم ډېر سي او دا بیا یو جدي خطر وي ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خدای دې وکړي چې زما आवाज تر ټول میډیا پورې ورسیږي. زه پیغام آزاد ته یو پیغام لرم چې د افغانستان کې د خلکو ژوند د خپل خصوصان د سیاسر ژوند په ډیره خطر کې په ډیره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوا تحفظ نشته دی، هیڅ نوا آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر تتلی نشي، چیرته وتلی نشي، کار کسب نشته ده خوراک سسکا کوم طریقہ نشته ده کټو خارجی کم کومکونه دی غټول په مطلبونه دی په واسطو دی چوک چا سره بره راس نه کومک کئ نه مدد کئ نه امداد کئ کچا سوک سوک پی جنی ور سره شل ځای کومکونه کی ک چوک سوک نه پی جنی اغه نارنګ رنگ تقاضا وکي کی ده یو این کومک ده ک ده ڈبلیو ایف پی کومک ده ک هر یو خارجی کومکونه دی یا ماشونه دی یا نقدی کومک دی یا خوراک کومک دی هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کیږي او نه څوک ورکوي په راستي مستحقته نه ورکړ کیږي دومره هدا پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخوري مونږ دغه کفر ظلم د لاسه نور ډوډۍ په تنګ راغلي ډېرو خلکو پکې خودکشیانې وکړه ډېر خلک پکې مړه ژوندی ورک شول زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی مینی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درڅه د آزادې اوریدونکو پروګرام نه خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د افغانستان په خنیو ولسمشر حمید کرزی د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو توغندیز بریدونه غندلې دي. خغلی کرزی نن پر خپل ټویټر لیکلی دا بریدونه د افغانستان پر خاوره د پاکستان لوري ښکارتیا او د ټولو اصولو خلاف کار دی. خغلی کرزی په دې ټویټ کې له پاکستان غوښتي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل او د افراطیت پالنې پر ځای د افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. تر دې مخکې د جولای په 15مه یو واریفای شوی ټویټر اکاونټ چې دا کوي د پاکستان دفاع او ملي امنیت خبرونه نشروي ویلي و چې د پاکستان پوځ افغانستان د چیرمه د ترهګرو لپاره مرکزونه بریدونه کړي دي. په ټویټ کې راغلي په دې بریدونه کې د پاکستاني طالبانو یو چی ټی پی هغه مرکزونه په نخښه شوې دي چې د پاکستان پر ضد ترهګري زبریدونه ترسره کول. تر اوسه د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د سازو جرګې یو شمېر خلکو د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د دوو ګوندونو یو ګډ پریکړه لیک کانګرس ته وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخوانی امریکایي پوځي او د سازو جرګې غړي نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا پریکړه لیک د افغانانو په ځانګړې توګه د هغو د ملاتړ لپاره دی چې د امریکا له ماموریت سره یې مرسته کړې ده. د نوموړي په خبره په پریکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو او ښځو او د غرض قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو څېړل هم شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړل ځینې هیوادونو سره مرستې به په تور سمندرګي کې د غلو دانو د صادراتو د تړون د پاتې رسېدو هغه تشه ډکه نه کړي چې تېر کال په خوندي توګه له دې لارې د لیک د اجازه یې درلوده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن دا خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سان پیټرزبورګ کې د افریقایي هیوادونو په سرمشري کې ژمنه وکړه چې د روسیې د وړیا غلو لیک ته به د اوکراین د غلو ځای ونیسي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د نوپرو ښار ته تللی هغه ښار چې څو ورځې پر روسي پوځي نو هوایی بریدونه کړی دی. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې تیر شپه پر اوکراین تازه بریدونه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختی و.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. د وچکالۍ له ناوړه اغیزونی ولې تر بیوزلۍ او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بیساري کچې ته رسیدلې ده. دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلې یو. خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه د ازادي رادیو همکار جوړ تازه هله د شبې نبی الله زبلی د زبل لارغنده بولسلین خبرې کوم. دا چې تاسو د ژوند رنگونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصتا ډیری وخت د افغانستان پر غواصلات او پر غمیو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې. نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بعده مو له نظر نه ایستلې ده چې زبل لارغنده بولسلین کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بعده مو مر مرکز ارغنداب ولسوالی د ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هل توجود لري موږ خپل شهیدان او موږ خپل لرو. نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوږونو زما پیغام ورسوي. که چیرته تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای شم چې ښه ځوابونه او په اړه یې ښې خبرې وکړم انشاءالله. مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې مېلمه یم، کېدای شي بل متخصص بل کس بل کس بل کس مېلمه اوسي. خو لطفاً د زابل ارغنداب خاصه د بادامو په هکله موضوع انتخاب د ژوند رنګونو پروګرام کې.
سلامونه درنښت، محمد نعیم پوپل یم، د کندهار څخه زحمت در کوم. زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي، په دې برخه کې موږ فعالیت لرو، کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم. له مختلفو موسساتو پروژو سره او دفترونو سره دندې ترسره کړې دي. د غواړم دې کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خنډونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم. هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي. نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري. لومړی نه ستونزې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي خلاصوي، د دوی ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده. نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څنګه هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي، هغه د لمر د جذب په مخه باندې په لوړه برخه کې په لوړه برخه کې تولیدیږي. نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایي موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخې ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخې ته. نو یو دا مشکل ده چې د میوې کیفیت ټیټ ده، یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي. بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي، باد ته لمر ته او آزاد هوا ته لوڅې دي. نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي، د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري، په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري، کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختی مو وچ شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخوا ته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخوا ته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. دما ټول د رادو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پس له سلام د سنگرنی ازادا پیغام پر کار مونږ ته نستا کی سب مونږ ته نستا دی اړین نستا روزګار دې مونږ خراب د ورځ لبلې خرابېږي او سیدا دولت رنګ سوي لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي اوسې د خپل لیوانان ور خرڅ کو. نو دغسې حالاتو ته راغلي او نه چې را پاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي یو ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي. ترکیه مرض کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نشته، کسب نشته ده. نو ته څو به مونږ دغسې اواری او در په در بوي. نو دلته مونږ کار غواړو، مونږ کومک غواړو، که کومک را سره کوي ودې کوي، که نه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دې سپاري، ځکه داسې دې نه سپاري چې دې معامله طالبانو سره جوړه کړي. نو هغه بیا ځان ته یو خبره ده چې معاملې نه جوړه کړي نو مونږ ته دې دغه حق وسپاري.
السلام علیکم آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته د مینې د محمد لټک سلام وړاندې کوم. اوس د سلام زنده حاجی مرسته په حق ډېر شکایت لرم، ځکه چې دغه خوار مسکین غریبانو ته نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خوار مسکین او عاجزو خلکو ته ورسېږي. ډېره مننه. السلام علیکم.
د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم. په دلارام ولسوالۍ کې د بیوازله کورنیو شمیر به حد ډیر دی، خو هغه مرستې چې دغه بیوازله او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملا امامان په خپلو کې سره تقسیموي او بیوازله او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي. اسلامي امارت له لوړپوړ چارواکو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د مرستې بهیر دی یا دغه مرستې پروسه دی دغه ملکانو د لاس را وباسي، ځکه دا له وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې ښکېل و او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دوا کړی. بیوازله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به حد ډیر دي او د نورو ولایتو څخه مهاجري کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري، خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي، د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي، هغه ټول د کلي ملکان خوري او بیوازله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام وړاندې کوم. نو ته چې دا زما پیغام د وړو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سره په هاډ کې کوم. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان راغلي و جنگ شروع شوی تر دغه زمانې پورې، نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته اجازه نمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه موسساتو نه اسلامي امارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ طالبان څه دا غوښتنه ده، مرجع ډمبر دې راته جوړ کړي، د مینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی، د مینو قرغډیان پکښې کې دي، انډیوال سړی نواره ورشته کورونه کېږي، خلک پشکې مشلې مړه کېږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي، نو د حکومت به یې نو
تاسو ټول ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم. د دې جوړ د خپل دندې کاروبار سره ښایست دی. یو څه معلومات شریکم چې تاسو یې په خپل پاڼه نشر کړی او زه یې ورفور درته جوړ کړم. که تاسو په ماکره سره کوئ، د خوست پیرې ولسوالۍ بیرته یو روډ ده چې د هغې خلک سخت مشکل لري، یو سړک نه لري، د اوبو په خوار کې یو سخت ستونزه لري، د کلینیک د مختبر د پاکه چې یوه غرنۍ ولسوالۍ ده، د سپیرې ولسوالۍ په زلزله هم خوشی وه. نو که تاسو په دې راغلي ما سره کومه کولی شئ، بیا زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو یې په خپله پاڼه شیر او اعلان پوه کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکه تاسو را دي ورس پلان باندې ما مخت د بارډر په غټ مشکل ده. مخ سره کړي دي، مخ سره بنګان دي، مخ سره شما شمان زنانه دي، انټریم کړي مخ ته واره نه راکړي. 14 شپه 15 شپه 10 شپه 13 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چا نوم نکړل انټرنس او د غوتم واره نه ورکي. کمیرباني وکي د دې مخبره د دې مخ پیغام له افغانستان له چارواکو د طالبانو حکومت پورې ورسوي، یا د پاکستان ول خو د مخ مخ نه خوري، هغه خو مخ په تزامات د مخ په تخلي باندې خوشاله دي. که تاسو مهرباني وکي طالبانو سره د دې مخ خبره شریف ډیر لوی زامات مخ ته په هر بارډر کې، کدي غلام خان بارډر د کدي انګور اډي دیوانه د بارډر د کدي کمردین بارډر خو باندې بالکل د خصوص بریدین مخ د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو. دواړه حالت هم زکی دی ورزو دل تموم کاروبار ده. مخه به ګناه به خلګي به ازار خلګي مخه د انګريز په وخت دی د تاریخ په وګدو کې مخه به بارډر باندې څو راتلو کمیرباني وکي د دې مو پیغام نشر کړي د طالبانو پورې د خبره ورور سوي.
اوس وخت کې چې څنګه د افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده، دا یو غیر مسلکی غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي. په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دي هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري، او دوی چې په کومه طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي دا د قانونو د استخراج اصولي لاره نه ده، ځکه دوی په نن سبا وخت کې چې په نړیواله سطحه باندې د یو کان دپاره کومه هغه کیږي په هغه طریقه باندې دوی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی راډیو ټول کر درمن اوریدونکو همکاران سلامونه کوم په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټری علی ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان آباد نوی خبرې کوم. موږ دا ستونزلرو د سړکان ستونزلرو، سړکان خراب دي او بل د اوبو سره ستونزلرو، تقریبا برمی 200 متر یو نیم سل برمی شواک لاندې لاګیا هم بند لرو. کچو خوب پیدا کی هغه وبخرسي د خوار غریب خلک ستا دون وسنه لري دا وبرانی شابل د مخابراتي شرکت خمداهيله چې مرتدي د خوجر خان بناويته دی او خدار اورل سي د خدي سر ډیر ضرورت لري، خدي ته ضرورت لري د خدای در تر اورل سي په دې هيله چې ما رختر لوړپور مسلینو پر ور ورسي.
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه په دې هيله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چاري ورته ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 21.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخه کچه په ځینو سیمو کې به ساري کچه ته رسیدلې ده. د دغه تودوخه له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هوادونو کې د سر او مال زیان اړولې دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کومه احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخلا ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی. فعلا
هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل هوا هم خپل خراب دی. یو ټول خوږ دی، ډیر په ادګار ته په موشمانو باندې، په ټول لویانو موشمانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو موشمانو تاسو غره هغه خلک موشمان دي، ضعیفان دي، څوک تمرون زیات دي یا موشمان دي، د دوی د معافیتي سیستم ډیر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابېږي، دوی ټول متضرر دي. متضرر خلک هغه دي که موشمانو دي، که هغه خلک تمرون دي 50 شپېته ځان دوی هغه مقامات د وجود کله ته هوا خرابېږي. هوا د مو وجود کې ډیر رول لري. وګوره تاسو ته اول کا هوا ته وګورو، هوا ژوند دی. مثلا ها به هوای ویل ست ډیر ته په وجود کې رول لري. اما حساب د کله ته هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابېږي، د دې امکان لري چې مثلا اسالات تلته من سره شي د همدغه خرابې هوا نه. مثلا بعض امراض کولرا دی، انتونی امراض دی. په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب او بم وي، که دغه استفاده کوي هغه اوبه که صحیح نه وي، امکان لري ارسالات منځته راشي. مثلا د همدغه خراب هوا نه بېلې دانه څه مثلا همدغه امراض منځته راځي. مثلا بعضې تاوانونه په وجود کې لري، د دانه نه دی امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلېږي، امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي، که قلبي سیستم وي، که کلیوي سیستم وی، یا مثلا عصبی سیستم وی، تنفسی سیستم وی. بیل دانه ته مثلا هغه اعماق نظر په هغه خاصیت دوا سده. مثلا په ژمه کې یو مرض منځ دی، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ راځي، خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا ته ګرمیږي، خصوصاً اوس په ژمی کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي مثلا نمونیا دی سی او پی ډی دی برانشل په ژمی کې په اوړي کې څه دی که هوا ګرمي کې مثلا همدغه کولرا اسهالات مثلا دا زیاتره امکان لري مات راشي په خاطر تام یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده مثلا درګو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دی زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یو مانستر شي نیاسه د ملاریا او بس چې دندګي د همدغه دندې وبونه دا او بعض پر مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب او بخښه تاسو ول ډاکټر صاحب تاسو ول چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناسه ډیر زیاتی شي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی دا هوا سره څه ارتباط لري
د دا دلیل داسې دی چې خپل د یو مرض دی اصلي سبب او مغبیز دی خپل انتان دی یو میکروب دی که پرازیتی مثلا وی که ویروسی وی که څنګه چې ټول علت هم دا غدی دا خپل باکتریایی مثلا کوي کله چې هوا ګرمي کې تاسو ګورئ هم دا ګرم هوا او بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي بعض انتانات په سړه هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي شي ګوره دا محیط دا انتانات ته هغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په درجه د حرارت سره مناسب شي دوی که فعالیت کوي شي کله چې فعالیت کوي تاسو ګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډیر خراب دی تقریبا کډمون تاسو خلک لاس یا شل په صدا دی دا صحي وبونه استفاده وکي دغه ځایو کې د مکمل وبه کده خواړه دوی خوري غیر صحی دی بیا یو د غیر صحی خواړه او وبه دوی څه استفاده کوي خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګر په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چی څه خرڅیږي کله څه ډوډۍ او خوابات کیږي دا میکروب پرازیت مثلا میکروبونه څه دي داغه وزن مولکولي به کم وي د خور سره چی یو څه په موږ میوه باندې په موږ غواخه په موږ باندې وخت درس پورت دي په نړۍ هغه خلک اخلي درسته ونه میندي مثلا پاکه ونه مې دی بیا کله څه درس کولای یو ویلات دادې یو ویلات دادې چې خپل هم دغه وب ککړ کیږي او مصیدی کی خپل هم غانتان ته کله څه و مصید شو وخت کې څه مو د غانتان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس هم دغه ایلتون دي چې د تماشومان د غانتان په دمرز باندې امکان لري دچار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډېر بدن ناروغي چې لکه بل ډېر انسانان مړ کیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلی چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببی مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلی انتان یا میکروب دی خو اصلا کله ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مولکولی کم وي په خپله یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپله هماغه یو پوخ یو سیز جوړوي هوا خاکباس کېږي دنلري د سیز ګیر کې خو اصلا علت عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د هماغه څه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د دا طریق نه مثلا کون لري د یو شخص نه بل ایست کیږي انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا د څه د کله چې یو څوک تبرکلوز باندې د چاروي دا له بیل د نه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي تر څو چې یو مثلا هغه شانس په دا باندې ملاوات شي تر نیو پر هم دغه انتان باندې ککړ شي دغه انتان باندې امکان لري د نور ته منتقل شي
بله ډاکټر صاحب زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی
زکام زکام کې زکام ملت یو ساری دی امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کیو په شمه کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس ویروس هغه مثلا جثر ویروسان څه خپل ویروسي حالت تداوی نه لري او څه انتقال لکه داری مرض مونده دی امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمه کې زیات علت دی په دغه خاطر چې دغه میکروب مخ مخ کې مشاره وکړه بعض میکروبونه د ژمه کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمه ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی
نظر په هغه مقاومت محیط دی مثلا موږ مخ کې اشاره وکړه بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي امکان لري په ژمه کې درجه د حرارت کم شي او مثلا د مکروب که فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي په خپل د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي د نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نشي
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تراویا فیتا د مایات در مثلا د اوبو له تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاره کې لاس اوبه باید موږ استفاده وکړو یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار کې شي د فشار سقوط شي په دا حالت بعض حالتونه نورم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی په خپل فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي په هماغه باندې باید تداوی کې دوی کوشش وکړي په اوړي کې سړی هوا ډېر ګرم دی وجود ته موږ مایات ته ډېر ضرورت لري کوشش وکړو موږ زیات مایات استفاده وکړو په دا خاطر ته کله کله امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کیږي چې امکان لري دوف شي
بله او بل فکر نکوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی فکر نکوي چې دا هم کومه کوي
هو دا خو صحیح ده کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي ته مر ډیر ګرم وي و صحیح ده چې که خولې مثلا په سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري سید تمارم توصیف کوي مارکه هر څومره چې ګرځي زمون وجود مثلا که هغه فعالیت زیات دي میتابولیزم شي د موږ مایات هم ضرورت لري مثلا موږ باید مایات وخورو که د مایات د وجود په وړو ژمه کې فرق کوي مثلا په ژمه کې هغه څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ ور انرژي ته ضرورت لري موږ مایات ته ضرورت ټول ویتامینونه تبیل ویتامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې
پرشنه اسمان لاندی پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي
ماتبشی یار دا بنگلی دما ماتبشی ماتبشی